په پښتونخوا کې د سحر لس بجې شوې دي. شاهین منیر او د مشال ریډیو په دغه خبری خپرونه کې تاسو ته هرکلی کوم. په روانه خپرونه کې حال درکو د چین د ولسمشر پاکستان ته د سفر، د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې په سر د سیاسي ګوندونو د احتجاج، د افغانستان او ایران د اړیکو، او افغانستان کې د داعش وسلوالو ډلې د هلو ځلو حال هم درکو. خو لومبی د دې وخت خبرنه وو. مهم خبرونه. ټاکل شوی چې د چین ولسمشر شي جین پینګ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف نن پاکستان ته لاړ شي. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر نن اسلام آباد ته ځي، د پښتونخوا د مدني ټولنو غړو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د بدلون پر ضد احتجاجي غونډې کړې دي. او ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته د رسمي سفر په مخه په تهران کې دی، پرون له خپل ایراني سیال سره کتلي او په بېلابېلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې د چین ولسمشر شي جین پینګ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف نن پاکستان ته لاړ شي. تمه څرګندېږي چې د چین ولسمشر به په پاکستان کې د انرژي او پرمختیا د پروژو پرانستو کې چې شپږ څلوېښت بلیونه ډالره خرڅ په پیرازي. بیجنګ او اسلام آباد هیله لري چې د ګوادر بندرګاه د چین د سینکیانګ سیمې سره د تړلو لپاره د پاکستان او چین د اقتصادي کوریډور په نامه یوه لاره جوړه کړي. شی جین پینګ په پاکستان کې دوه ورځې د پارلمان غونډې ته به هم وینا کوي. پاکستانی میډیا سره په خبرو کې د چین ولسمشر ویلي دي د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي مرستې د امنیت د ښه کېدو سره تړلې دي. د پاکستان د منصوبندۍ او پرمختیا د چارو وزیر احسن اقبال ویلي چین به پاکستان کې د انرژي د پروژو لپاره د څلور دېرش بلیونه ډالرو سرمایه کاری کوي. تېره ورځ اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړه،
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور کو اگرچه
دوی قسم د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز پروژه ته د لوب بدلون کې یا گیم چینجر ویل کیږي، خو زما په خیال دا یو برخلیک ټاکون کې پروژه ده. دا به زمونږ او د دې سیمې د خلکو تقدیر بدل کړي او د پاکستان په ګډون باندې سیمې ټول هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او سولې او ثبات په تامین کې به غټ رول ولوبوي.
د پاکستان د منصوبندۍ او پرمختیا د چارو وفاقي وزیر احسن اقبال په داسې حال کې چې د چین ولسمشر نن اسلام آباد ته ځي، د پښتونخوا د مدني ټولنو غړو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د بدلون پر ضد احتجاجي غونډې کړې دي. په دې اړه د اتوار په ورځ په اسماعیل خان او اسلام آباد کې د مدني ټولنو غړو احتجاجي اجلاسونه وکړو. حکومت یې غوښتنه وکړه چې دغه لار دې د خپل اصلي پلان سره سم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبونو تېره کړې شي. د اتوار په ورځ د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود په دې اړه مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل،
دا کم د کاغذ گوادر لاره وا دا نواز شریف بدل کړه د موټروی په لارې کړه. مونږ دا نه منو. د چین صدر روان دی، مونږ هغه ته دا ویل غواړو چې مونږ ته کوریډور پکار دی، مونږ ستا ملګرتیا منو، ستا مدد منو، تا خوشحاله یو چې ته راغلې، په خیرالې وایو. خو یو خبره درته ښکاره وایو چې که تا د موټروی په لاره باندې ته پیسې ورکړې نو بیا ته مترکي چین نه یې، تم یو استعمار یې. مونږ دا منصوبه نه منو.
ډاکټر سید عالم محسود زیاده کړه چې نن به په دغاړه د بېلابېلو مدني ټولنو غړي پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وینا هم کوي. د افغانستان په لښکرګاه کې د پولیسو د اولې حوزې جګړه کې څوارلسو تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د هلمند امنیه قومندان نبی جان ملاخیل وای په لشکرګاه کې د پولیسو اولنې حوزې ته تیر ماخام دوه تنه برید کوونکي د سیمه ییزو پولیسو په جامو کې ننوتل. د ده په وینا په لومړنیو شیبو کې له پولیسو سره په جګړه کې ووژل شو او دویم ځان خوندي ځای ته ورسو او سهار تر پنځه پورې مقاومت کاوه. وروستو د هغې هغه هم ووژل شو. نوموړي وویل په دې برید کې درې پولیس هم ټپیان شوي او د حوزې دوه خونې د دوی په خپلو ډزو کې سوځول شوي دي. ملاخیل د جګړې د اوږدوالي لامل په حوزه کې د پاتو پولیسو د تلفاتو مخنیوي ښودو. ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته د رسمي سفر په مخه په تهران کې دی، پرون له خپل ایراني سیال سره کتلي په بېلابېلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. د جمهور ریاست د رسمي پانی د خبر لمه هاغلی غنی د ولسمشر حسن روحانی سره تر کتنې ورستو په ګډه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتی همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی په افغانستان کې د تشدد ورستو پیښو ته د اشارې په ترڅ کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چیلنج وبالو، خو ویل چې افغانستان به له دې چیلنجونو څخه بریالی وځي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره فدریکا موګرینی وایي چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به اروپا ته له افریقا او منځني ختیځ څخه د وګړو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وروسته له هغې بیړنۍ غونډه کوي چې د لیبیا په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته د سلګونو غیرقانوني کډوالو د احتمالي مړینې په اړه راپور ورکړی شو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي دي چې د مدیترینین په سمندرګي کې 50 کسان وروسته لاغي وژغورل شو چې د غیر قانوني کډوالو یو لویه کښتۍ چې 200 سورلۍ درلودې او اروپا ته روانه وه د شنبې په شپه ډوبه شوه. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي وایي د ایران د اټومي وسلو افسانه امریکي او اروپایي هیوادونو جوړه کړې ده. د یک شنبې په ورځ د خپل هیواد نظامي قومندانانو ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې د نورو هیوادونو په چارو کې د مداخلت له کبله امریکا نړۍ ته تر ټولو لوی خطر دی. هغلی خامنائي له ټلویزیون په خپرېدونکي وینا کې ګڼ شمېر پوځي قومندانانو ته وویل چې باید امریکا په ایران کې مداخلت ونه کړي.
امریکایانو د اټومي وسلو جعلي افسانه جوړه کړې چې وویلی سي اسلامي جمهوریت د تهدید یو سرچینه ده. نه، د تهدید سرچینه امریکا پخپله ده چې پر خپل سر د بې ثباتۍ د رامنځته کولو لپاره مداخله کوي.
آیت الله علي خامنائي د ایران د ټیم پروګرام په اړه د مذاکراتو ملاتړ کړی، خو اوس هم د امریکا په اړه د جوړې بې اعتبارۍ څرګندونه کوي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو واورید. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غره راپورونه اوریدئ شئ. د چین ولسمشر نن د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته ځي. سیاسي ګوندونه وایي د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي لاره کې بدلون نه مني.
ګوره، موږ دا په ډاګه وایو چې مرکزي حکومت دا سړک تر اوسه نه دی منلی چې کوم یعنی په کار دی او چې کومه مطالبه ده، یا د پښتونخوا وطن، یا د بلوچستان، یا د ترقی.
خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د مدني ټولنو غړي د گوادر او کاشغر لاره کې د بدلون پر ضد احتجاج کوي.
خوشحاله یو چې تر اله په خیراله وایو، خو یو خبره ده تخکاره وایو چې که تا د موټروی په لاره باندې ته پیسې ورکړې نو بیا ته مترقي چین نه یې، تم یو استعمار یې.
او زمونږ په ونی خبرونه ستونزې سرکار کې سواد کې د سکولونو مشرانو او استادانو ته په ورپې خستون زغږی
کیمبري هم لګوي بانډیوال هم کوي چار دیواری هم کوي او داسې دا تاسو کانډتار هم لګوي. نو زموږ په دمو فند په یو اداره کې هم نشته چې دا ایڈجسٹ په خپل فند کې وکړي.
د سیمې نړیوالو راپورونو تفسیر هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو نن زمونږه د خبرونې ډیره لویه برخه د چین د ولسمشر پاکستان ته د سفر او په د دواړو هیوادونو ترمنځ د پاکستان او چین د اقتصادي لارې او د شانتي د انرژي چې کوم پروژو د پروژو په اړه به لوازنامي کې هغه ته ځانګړې شوې ده. زمونږ لومړی راپور تر ازو ټاکل شوی چې د چین ولسمشر باندې نن په دورځني سفر اسلام آباد ته ورسی. نوموړی به په دغه سفر کې له پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیزه او سیمه ییزو اړیکو وغږیږي او د اقتصادي لارې په ګډون د نور اقتصادي پروژو د انرژي په پروژو باندې به یو شمیر لوزنامې هم لاسلیک کی. په دغه اړه باندې نور تفصیل د زبیح الله شفق پر راپور کې وو.
ټاکل شوی چې د چین اولس مشر شي جین پینګ به نن د یو پلاوي په ملتیا د پاکستان په یو دوه ورځني سفر د دې هیواد پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا نوموړی به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال پر صدراعظم نواز شریف او اولس مشر سربیره د دې هیواد له یو شمېر نورو سیاستوالو او همدارز له جګپوړو پوځي مقاماتو سره وګوري او په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو بور سره خبرې وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د چین اولس مشر به پاکستان ته په خپل سفر کې له دې هیواد سره د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د پاکستان چین اقتصادي تحلیس په ګډون د یو شمېر نورو پرمختیایي پروژو تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. دا د چین د هغو هڅو برخه ده چې غواړي په آسیا کې د تجارت او ترانسپورټ نوې لارې پرانیزي. که له یوې خوا د پاکستان حکومت اسلام آباد ته د چین د ولس مشر د تود هرکلی تابعه کړی، نو له بلې خوا دوی دا سفر او د اقتصادي پروژو تړونو لاسلیک کول نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او سولې لپاره مهم بولي. د پاکستان د پلان وزیر احسان اقبال د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
چانا پاکستان اکنامک کوریډور کو اگرچه
دی وای قسم د پاکستان او چین ترمنځ دغه اقتصادي دهلیز پروژه ته د لوبي بدلونکو یا گیم چینجر ویل کیږي، خو زما په خیال دا یو برخلیک ټاکونکو پروژه ده. دا به زمونږ او د سیمې د خلکو تقدیر بدل کړي او د پاکستان په ګډون باندې سیمې له ټولو هیوادونو اقتصادي پرمختګ او سولې او ثبات په تامین کې به غټ رول ولوبوي. نو موږ زیاته کړه چې چین به پراتونکو کې په پاکستان کې د تاورته نور پانګونه هم وکړي چې له عمله به د هیواد اقتصاد وده وکړي او خلکو ته به د کار زمینه برابر شي. دا چین له په داسې حال کې پاکستان ته راځي چې په دې وروستیو کې په سیمه کې پر ځینو مهمو مسلو بحث روان دی چې په سر کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل دی. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې چین هم د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې دلچسپي ښودلې، نو همدا لامل دی چې د سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي چې ښایي د چین ولس مشر به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په وضعیت په ځانګړې توګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په موضوع هم وغږیږي. که څه هم د چین ولس مشر د پاکستان دا سفر په 13 میلادي کال کې ټاکل شوی، خو په اسلام آباد کې د سیاسي کړکېچ له امله نوموړي پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه او هندوستان ته لاړ. د یادونې وړ ده چې د چین ولس مشر به پاکستان ته د خپل سفر پر وروستۍ ورځ د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته وینا هم وکړي.
د چین د ولس مشر پاکستان ته سفر په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو سیاستوالان، مدني ټولنو غړي، د پوهنتون استادان او زده کوونکي په احتجاج دي او تور لګي چې وفاقي حکومت غواړي د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادره تجارتي لاره د پښتنو سیمو پر ځای د پنجاب نه تیر کړي، خو د پاکستان حکومت دا تورونه رد کړي دي. په دغه اړه زموږ د همکار اسرار العالم مومن راپور.
په داسې حال کې چې د پاکستان سرکاري راډیو وایي د چین ولسمشر شي جین پینګ به پاکستان ته په خپل دې دوه ورځني سفر کې د چین پاکستان کوریډور په نامه منصوبه په ډاګه کړي، د خبر پښتونخوا قبایلي سیمو سیاسي ګوندونه، مدني ټولنو کارکوونکي، پوهنتونونو استادان او زده کوونکي په احتجاج دي او له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې د کاشغر گوادر یا د چین پاکستان اقتصادي کوریډور لار دی په زاړه حالت کې وساتل شي. په پیښور کې د ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود وایي وفاقي حکومت غواړي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر تجارتي لار د پښتنو سیمو پر ځای پنجاب نه تیر کړي.
دا کم د کاشغر گوادر لار وا د نواز شریف بدل کړه، د موټروي په لارې کړه، مونږ دا نه منو. او خصوصا دا نن ځکه کوو او سبا په پېښور کې پریس کانفرنس کوو، دا ځکه کوو چې د چین صدر روان دی. مونږ هغه ته دا ویل غواړو چې مونږ ته کوریډور پکار دی، مونږ ستا ملګرتیا منو، ستا مدد منو. خو یو خبره ته ښکاره وایو چې که تا د موټروی په لاره باندې ته پیسې ورکړې، نو بیا ته مترقي چین نه یې، تم یو استعمار یې. مونږ دا منصوبه نه منو.
جنرال وایی د 15 کالو په موده کې بعد پاکستان او چین ترمنځ د 2000 میل واټن دغه اقتصادي کوریډور جوړ شي چې پکې سړکونه، ریلګاډو پټلۍ او پایپ لاینونه شامل دي. ورسپاڼه زیاتوي دا نیټورک چې له پاکستانه به تیریږي پرې $640 خرچه راځي او له دې سره به چین په ایشیا، یورپ او د نړۍ په نورو برخو کې خپل مارکیټونو ته د یوې لارې رسایي پیدا کړي. خو ځینې پښتانه تور لګوي چې د پاکستان حکومت د غلار د دوی لسیمو اړوي. پرون په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پښتنو زده کوونکو، ځوانانو، سازمانونو او پوهنتونونو استادانو اهم احتجاج وکړو. چې په اړه یې د عوامي نشلګون د زده کوونکو د سازمان مشر او د مظاهرې ګډونوال طارق افغان وایي
دغه منصوبه کومه چې د نن نه دوه کاله مخکې منظوره شوې وه، چې هغه په پښتونخوا په علاقو باندې او د بلوچستان په علاقو باندې ګوادر ته رسېده، که د دغې کې څه قسمه هم بدلون راشي زمونږ دغه بدلون ته تیار نه یو. نننی احتجاج زمونږ په دې سلسله کې دی چې که چېرې دا زمونږ مطالبات ونه منلی شو او دغه اوریجنل لاره چې کومه ده دا یې په ځای نه کړه، نو زمونږ احتجاج به د ملک ګوټ ګوټ ته رسي او مونږ به دې منصوبې د دې پښتون دشمن او بلوچ دشمن منصوبې بھرپور مخالفت کوو.
د ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي کچېرې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشګر اقتصادي لار له پښتنو سیمو واړول شي، نو له دې سره به ترګری او بدمنۍ ځپلو پښتنو سیمو ته ډېر اقتصادي تاوان ورسیږي. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال ویلي دي چې د پاکستان چین کوریډور منصوبې لاره نه ده بدل کړل شوې او د لړکی کېدونکي پروپاګاندا بیا ساسه ده. بلخوا بیا څو اونۍ مخکې د پاکستاني سینټ د کمیونیکیشن قائمه کمیټې غړو د پاکستان چین اقتصادي کوریډور په لار کې د وړاندې شوی بدلون مخالفت کړی وو، خبرداري ورکړی وو که چیرې یاد شوی منصوبه کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا وروسته پاتې سیمې شامل نه کړل شوې نو استعفاګانې به ورکړي. د یادې کمیټې چیرمین داود خان چکزی ویلي وو چې د پاک چین اقتصادي راهداري یا د اقتصادي کوریډور اصلي لار د گوادر کوټي جوب او ډیر اسمل خان نه تیریږي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
په بلوچستان کې سیاسي ګوندونو یو ځل بیا له مرکزي حکومت ته غوښتنه کړې ده چې د گوادر کاشغر ترمنځ تجارتي لار دې پر پخوانی نقشه جوړه کړي، کومه چې به پر ډیر اسماعیل خان او جوب تېرېدله. د دوی په خبره نن د چین صدر د پاکستان دورې پر مهال که د چین له صدر سره کومه بدله تګلاره خپله کړل شوه نو دوی به په سخت احتجاج لاس پورې کړي. تفصیل د نیاز موسی خیل په راپور کې.
د پښتون ملت پاله پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مرکزی مصر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا په خبره دوی د گوادر کاشغر لاري په اړه د مرکزی حکومت لاس پیناوي او درېزا بالکل مطمئن نه دي.
ګوره موږ دا په ډاګه وایو چې مرکزي حکومت دا سړک تر اوسه نه دی منلی چې کوم یعنی په کار دی او چې کومه مطالبه ده، یا د پښتونخوا وطن یا د بلوچستان یا د ترقی یا د آبادۍ چې کومه ذریعه ده، تر ټولو فطري لار خو دغه ده چې مخامخ په خوشحالګړ او پر ژوب او پر کوټه او په سوراب او بیا ګوادر ته دا سړک لاړ شي. نورې لارې چې دي هغه ټولې په تېرو لویو سیلابونو کې تر سیلابونو هم لاندې وې، محفوظ هم نه وې.
بلخوا بلوچستان کې مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي صوبائی صدر مولانا عبدالقادر لوړی هم وایي چې په کار ده مرکزي حکومت د بلوچستان او پښتونخوا اوسېدونکي د لارې پر سر خوابدي نه کړي.
دا وخت هم ډیر احساس محرومیانی دی په بلوچستان کې د وفاق خلاف وفاقي حکومت سره هم دا مطالبه لرو او د چین د صدر زخه هم دا مطالبه لرو چې په کار دا دی چې د بلوچستان کې دننه دا روټ راسي بجای د دې چې سنتزیا په پنجاب طرف ته لاړ شي او له بلوچستان زخه چپ شي. موږ دغه زیادتي بولو د بلوچستان د عوامو سره.
د پښتون ملت پاله عوامي نېشنل پارټي بلوچستان صوبائی صدر اصغر اسکزای بیا وایي چې مرکزي حکومت دی د دوو صوبو یعنی بلوچستان او پښتونخوا د خلکو آواز ته غوږ ونیسي.
صبح پښتونخوا او بلوچستان شامل دي. دغه روډ د تبدیلی خلاف خپل قراردادونه پاس کړي دي، یعنی د دې دوو صوبو عوامو یو قسم متفقه طور د نوي روډ په خلاف د زاړه روډ د بحالۍ لپاره خپل رایه ښکاره کړې ده. نو زموږ د پاکستان لپاره په خیر دي او نه د دې ملک د اوسېدونکو خلکو په منځ کې په خیر تمامېږي.
په دغه اړه د پاکستان مرکزی حکومت د منصوبه بندۍ او پرمختګ چارو مرکزی وزیر حسن اقبال د تیرې یکشنبه په مازیګر اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال وویل
دادر سے سوراب، سوراب سے کوئٹہ، کوئٹہ سے قلعہ سیف اللہ زوب،
دغلار با لگوادر بیا د سوراب، قلعہ سیف اللہ زوب، اسماعیل خان ڈیرے او پیشور پر خوا تیریجی. نو پر دغه چې د اکثر خلکو دا خیال و چې ترجی او لارا بدل کړل سوا، نو دا هر څه غلط دی.
ترجیح بدل دی گئی، چینج کر دیا گیا، یہ غلط ہے.
مگر بلوچستان کی زیادہ سیاسی گندونا دا مرکزی حکومت لا دری سرا متفق ندی. دا دوی پا خبرا مرکزی حکومت لدغی ٹاکل سوی لاری سرا سرا دا دو نور لارو خبر هم پپٹ او مبهم انداز کوي. دوی زیادوی دو انتظار دی چی دا چین صدر لدوری وروستا کوم پریکڑا منستا رازی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې په همکارۍ موافقه کړې ده. ولسمشر اشرف غنی د یو دو ورځني سفر په موخه پرون تهران ته ورسید او له خپل ایرانی سیال او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. په دغه اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د افغانستان او ایران مشرانو پرون په خپله کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې د کابل او تهران ترمنځ د سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر له مخې ولسمشر اشرف غنی تهران ته د دوه ورځني سفر په لومړۍ ورځ له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره تر کتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ.
در بخش امنیتی ما به نتیجه رسیدیم که یک میکانیزم خاص همکاری امنیتی از طرف ما جاتناب انیف اتمر مشاور امنیت ملی ما از جناب ایران جاتناب رحمانی سب به زودی ممکنه کار عملی را شروع کنن تا خطرات از یک طرف و فرصت های همکاری منطقوی از طرف دیگه مورد غور قرار بگیره.
ښاغلی غنی په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې افراطي وسلوالو خپلو حملو ته زور ورکړی او د افغانستان پر ثبات د حملو په ترڅ کې د شنبه په ورځ په جلال آباد کې یوې خونړۍ حملې نږدې یو نیم سل کسان مړه او ټپیان کړل. د ایران ولسمشر حسن روحاني په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د ملکي وګړو پر مرګ ژوبله خواشیني څرګنده کړه او له تروریستانو سره د مبارزې په چاره کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. ولسمشر غنی د تشدد وروستیو خوته د اشاره پترس کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چیلنج وباله. خو ویل چې افغانستان بلدي چیلنجونو څخه خبريالي وزي.
بدون همکاري همه جانبه منطقوي قدیدای شوم مثل داعش واره مهار شده نمید. اما اراده ملت افغانستان قوی است. ما قبرستان از این حرکات خواهیم.
ولسمشر حسن روحانی له افغانستان سره د ایران د تاریخي اړیکو یادونه وکړه او هیله یې څرګنده کړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یووالی به نور هم پیاوړی شي. د همدارز وویل افغانستان او ایران د اقتصاد، قانونو، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیوال دي او غواړي د چابهار ترانزیتي بندر له زاهدان سره وصل شي. ښاغلی روحانی همدارز د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په چاره کې د افغانستان له دولت سره د تهران د هم خبر یاد کړه.
دو نوع اقدام نیازه، یک نوع اقدام اطلاعاتی امنیتی.
دو ډول اقداماتو ته اړتیا ده. یو ډول اقدام استخباراتی امنیتی اقدام دی چې دواړه هیوادونه له استخباراتي پلوه له یو بل سره په نږدې تماس کې وي. د امنیتی اقداماتو له پلوه هم دواړه هیوادونه کولای شي د عملیاتو په چاره کې لازمه همغږي ولري او حتی په ځینو برخو کې ګډ عملیات وکړي،
عملیات مشترک تشته بشن.
ایران ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو یادونه هم وکړه او ویل چې دا موضوع د افغان حکومت لپاره حیاتي اهمیت لري. ولسمشر غنی وویل کابل غواړي چې خپل هیواد ته په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د تدریجي او خپل خوښستنېدو امکان برابر کړي. ولسمشر اشرف غنی د خپلو څرګندونو په یو بل برخه کې ایرانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ده حکومت به د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو پر ضد د کار اخیستو اجازه ورنه کړي.
پوها رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زوې ما نه اسلام دې نه زمونږ د پښتنو څخه کلچر دی.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاټا کې 1550 سکولونه چې دي تباه کړل شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کېږي چې ما کېدارې نه خوندي.
دا ټول د مشال ریډیو په خپرونه د رڼا په لور کې له شاهین بنیری سره.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د جلال آباد په سیر خونړۍ پیښې افغانان د داعش په وړاندې لا سره یو موټی کړي دي. داعش په دې وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي او د لومړي ځل لپاره په جلال آباد کې د خونړۍ پیښې پړه منلې ده. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي وایي چې په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه باید څېړنې وشي. نور حال د حمیده هارون په راپور کې.
په جلال آباد کې وروستۍ خونړۍ حملې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست، د خلکو هغه شک په یقین بدل کړ چې د داعش د فعالیتونو په اړه یې درلود. خو د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډول حملې د داعش په وړاندې افغانان لا یو موټی او اراده یې پیاوړي کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جلال آباد په څیر حمله چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست، څه پیغام لري؟ داسې وویل،
تروریستان هیڅکله پیاوړي نه دي او هیڅکله او په هیڅ ځای کې قوي نه وو. موږ افغانانو په تیرو 13 کلونو کې قوي اراده ښودلې، نن هم پیاوړي یو. غږ مو اوچت دی او انشاءالله 10 میلیونه افغانان به د دې تروریستي شبکو په وړاندې چې محدود دي مبارزه وکړو او خپل هیواد به وژغورو.
د تیرې شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې په یوې خونړۍ انتحاري حمله کې څه باندې 10 کسان ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. پخوا تر دې حکومت د داعش د موجودیت په اړه ضد او نقیض راپورونه خپاره کړي، خو دا لومړی ځل ده چې د داعش ډله د یوې حملې مسؤلیت مني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی نیکولاس هایسن بیا وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د داعش د موجودیت په اړه څېړنه وکړي.
موږ تر اوسه نشو ویلی چې د داعش موجودیت به د بشري حقونو نقص نور هم زیات کړي. داعش په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي، خو د څرنګوالي په اړه ضد او نقیض څرګندونې کېږي. څوک وایي دا د داعش اصلي پدیدې دي او څوک وایي پخواني وسلوال دي، خو یوازې بیرغ بدل کړی. دا ټول مسایل څېړنو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني وایي چې حکومت باید هغو راپورونو ته ارزښت ورکړي کوم چې په افغانستان کې د داعش د ډلې د موجودیت په اړه ورکول کیږي. ښاغلی کوهستاني وایي که حکومت غواړي چې د دې ډلې په وړاندې مبارزه وکړي، باید له پاکستان سره په خپل سیاست کې بدلون راولي او دا ځکه چې داعش تمویلوي.
مالی مرستې له پاکستان نه کېږي، د خلیج د هیوادونو له لارې انتقالېږي. باید پاکستان له دې قضیې سره جدي چلند وکړي. که غواړي داعش د طالبانو ځایناستی کړي او په خپله یې مشري وکړي، څه نا څه باید افغان حکومت خپل سیاست د پاکستان په وړاندې بدل کړي.
یو شمېر وسلوالو د لنډو ویډیوګانو او تبلیغاتو له لارې ځانونه په افغانستان کې د داعش د ډلې غړي معرفي کړي او ډېر شمېر خلک دا راست تبلیغات ویرونکي ګڼي. د چارو یو شمېر کار پوهان بیا وایي چې دا له طالبانو هغه جدا شوي وسلوال دي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوال نه دي او غواړي په افغانستان کې د بهرنیو په لمسون جګړې ته دوام ورکړي.
د حمیده هارون راپور مورده اوس اردو پېښور ته. چېرته چې ځینې داسې د ډاکټرانو کلینیکونه او لیبارټری دي چې رجسټر شوي نه دي او په دغه اړه مریضان ګیلمن دي چې د دوی د ستونزو یا مرضونو د علاج په ځای دوی د دغه شانتې ډاکټرانو نه په علاج کولو مجبور دي چې هغه د پاره نور ستونزې پیدا کړي. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور تفصیل راکړي.
دا خیبر پختونخوا ولسوالۍ چې د پیښور ښار چې د صوبې سرخار هم دی، ګڼ شمېر کې د ډاکټرانو کلینیکونه لیبارټری او داسې ډاکټران هم شته چې نه خو پیښور ډاکټران دي نه ورسره ډیګري شته او دغلته کې د خلکو علاجونه کوي او دغه رنګ زیاتره لیبارټری هم غیر معیاري او نه رجسټر شوي. دا پیښور یو نجی کلینیک ته علاج ته راغلي. امجد علي وایي چې ښه په ښکاره ډول دغه غیر قانوني هلې ځلې روانې دي او حکومت دې لړ کې هیڅ پاملرنه نه کوي.
داسې لیبارټری او داسې ډاکټران دي چې هغه د رجسټر پته نشته. بلې دا خبره ده چې کوم ډاکټر یا لیبارټری له ورشي نو د هغه خپل دغه لیبارټری د خپل ترسونی دی بل چې هغه قبلې نه په اسپیټال کې مطلب دی یو دیبي یا به مطلب چې اردلی وي هغه به په خپل علاقه کې خپل کلینیک کولو کړي ډیر کسان د هغې د لاسه معذورم شولو مړم شولو هغه وزیر صحت زموږ څه شو
ولې هم په دې اړه کې چې کله د خیبر پښتونخوا د صحت سیکټري مشتاق جدون نه وپوښتل د هغوی وینا وه چې دې لړ کې دوی کوټلي ګامونه پورته کړي دي
دی راځو کې دوی تقریبا 230 کلینک سیل کړي دي او 15 لکه نه زیاته جرمانه هم کړې ده دوه خبرې وي یا رجسٹر نه دی یا رجسٹر دی او هغه ایکسپایر شوی دی رینیول نه دی شوی لیبارټری شوی یا کلینک شو کار اوس شروع کړی دی کنه تاسو خیال یې کوکری باندې ان رجسٹر کلینک باندې
د خیبر پښتونخوا د صحت سیکټري زیاته کړه چې صوبای حکومت دی لړ کې د هیلت ریګولیټری اتارټي په نوم باندې یو نوی اداره هم جوړه کړې ده او ډېر زر به هغه کار پیل کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
اردن کو په پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې شوې دي او ستدي وخت مهم خبرونه ټاکل شوی چې د چین ولسمشر شي جن پینګ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف نن پاکستان ته لاړ شي تمه څرګندېږي چې د چین ولسمشر به پاکستان کې د انرژي او پرمختیا د پروژو پرانسته کړي چې شپږ څلوېښت بلیونه ډالر خرڅ پرې راځي په داسې حال کې چې د چین ولسمشر نن اسلام آباد ته ځي د پښتونخوا بلوچستان د مدني ټولنو غړیو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د بدلون پر ضد احتجاجي غونډې کړې دي د هلمند په مرکز لښکرګاه کې وسلوالو کسانو د پولیسو په تاڼه برید کړی دی د افغانستان په لښکرګاه کې د پولیسو د اولې هودې جګړه کې څوارلسو تنو ته مرګ جوبله اوړېدلې ده ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته د رسمي سفر په مخه په تهران کې دی پرون له خپل ایراني سیال سره کتلي او په بیلابیلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره فدریکا موګرینی وایي چې د دې ټولنې د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به اروپا ته له افریقا او منځني ختیځ څخه د وګړو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه وکړي اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وروسته له هغې بیړنۍ غونډه کوي چې د لیبیا په سواحلو کې د یو کښتۍ ډوبېدو له پیښې وروسته د سلګونو غیرقانوني کډوالو د مړینې په اړه راپور ورکړی شو او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی وایي د ایران د ایټمی وسلو افسانه امریکای او اروپایی هیوادونو جوړه کړې ده مهم خبرونه مو اوریدونکو او سردو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار رابعه اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینه مهمه برخه وړاندې
د اردو ژبې دنیا او رسپانه خپل ادارې کې لیکي د افغانستان د پوسټ مشر جنرال شیر محمد کریمی ترهګری د پاکستان او افغانستان مشترکه دشمن ګرځولی او ویلي دي چې د منطقې نه د ترهګری مکمل خاتمه انتهایی ضروري ده ادارې وایي دواړه ملکونه تقریبا د یو مودې راسې ترهګری خلاف په جنگ کې دي او کم قسمه ترهګری چې دواړو ملکونو کې ده باید چې دواړه د دې خلاف مضبوط ودرېږي ادارې مخکې لري چې دا وخت پاکستان او افغانستان سیاسي او عسکري مشرولۍ په خیالاتو کې چې کم یکسانیت دی نو په ماضي کې د دې مثال نه ملاویږي ادارې لیکي امید ده چې ادوار ملکونه به د خیر سګالې د افسا برقراره ساتي او نه صرف به د ترهګرۍ خاتمه کوي بلکې د ادوار ملکونو ترمنځ به د ترقۍ او تعاون نوې لارې کولاویږي اکسپرس رسپان خپل ادارې کې لیکي په تهران کې د ایرانی فوج قومي ورځ په موقع د ایران صدر خپل خطاب کې په سعودي عرب تنقید کړی دی او دا تورې پرې لګولې دي چې سعودي عرب په منطقه کې د نفرت تخم لګوي ادارې مخکې لیکي د افسوس وړ خبره ده چې کله یمن بحران دی او کشام او عراق کې روانه جګړه او کډی بیا او سومال هر ځای کې د مسلمانانو نقصان روان دی او بل د افسوس وړ خبره دا ده چې د شپږ پنځوس اسلامي ملکونو نماینده تنظیم او آی سی څه اقدام نه اوچتوي ادارې په وینا ضرورت د دې خبرې دی چې د یمن ګاونډي ملکونه خپل کردار ولوبوي او که د یمن دا بحران زیاتېږي نو اثرات به یې په نورو ملکونو هم وي ادارې زیاتوي د اسلامي ملکونو مشرولۍ فرض دی چې خپل اختلافات دومره نه زیاتوي چې خبره جنګ پورې راشي د یورپي یونین مثال مخې ته ایښودل پکار دی هغوی د خپل ماضي غلطیانو نه سبق زده کړی دی او نن یې روښانه ده ادارې اخیری کلی کې اسلامي ملکونو له به هم د اصول خپلول وي او کدا سی اون کړل نو اندشار به د اسلامي ملکونو مقدر وي د وخت تقاضا ده چې سعودي عرب او ایران مذاکرات تکینی او د یمن بحران هوار کړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
څېړنیز اداره کونسل آن فارن ریلیشنز لیکي پاکستان کې د شي پر روان وخت کې له چین سره خپل تعلقات نور هم ښه کړي چې دغه به د امریکا او پاکستان په اړیکو هم څه اثر پرې باسي. بلخوا ایکسپرس ټریبیون لیکي د افغانستان د حکومتي غړیو ترمنځ ځینې اختلافات په هیواد کې امنیتي ستونزې زیاتې کړې دي. دغه لیکنو مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
پاکستان او چین له ډیر وخته د یو بل سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په اقتصادي، امنیتي او یو شمېر نورو برخو کې له کلونو راهیسې همکاري هم کوي. بلخوا پاکستان له امریکا سره هم نږدې اړیکې لري او د ترهګرې په نړیواله مبارزه کې پاکستان یو مهم اتحادي هیواد دی. څېړنیزه اداره کونسل آن فارن ریلیشنز لیکي پاکستان کېدای شي په راروان وخت کې له چین سره تعلقات نور هم ښه کړي. دواړه هیوادونه په یو شمېر برخو کې له وړاندې همکاري کوي. بلخوا په امریکا کې د 2000 لومړي کال د ستمبر د 11 نیټې د حمله وروسته د ترهګرۍ خلاف په نړیواله مبارزه کې پاکستان د امریکا یو مهم اتحادي هیواد جوړ شو او هم په دغه کال امریکا له پاکستان لپاره پوځي امداد هم زیات کړ چې دغه 2 بلیونو امریکایي ډالرو ته ورسید. کونسل آن فارن ریلیشنز لیکي بلخوا اوس داسې معلومیږي پاکستان غواړي د اقتصادي پرمختګ لپاره د چین سره همکاري زیاته کړي او د ترهګرۍ خلاف خپله پالیسۍ کې هم بدلون راولي. د تیر کال په 14 دسمبر د پېښور په یو سکول د طالبانو د حملې وروسته په پاکستان کې د حکومت او پوځ په تګلاره سخت تنقید وشو چې د دغه پېښې وروسته حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په یو قومي اکشن پلان جوړولو هم مجبور شو. د پېښور په دغه سکول په حمله کې تر یو نیمو سلو پورې کسان وژل شو چې زیاتره یې ماشومان وو. دا شان پاکستان د افغانستان سره هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په روان کال کې پوځي رابطې زیات کړې. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي د افغانستان حکومت د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې د یو شمېر مسلو او چیلنجونو سره وړاندې دی. تیره اونۍ د افغانستان د پوځمشر جنرال شیر محمد کریمی ولسی جرګې ته راوبلل شو او په دغه هیواد کې په امنیتي مسلو خبرې وکړې. د افغانستان په بدخشان ولایت کې په عسکرو د طالبانو حملې یو ځل بیا پوښتنې راپورته کړې دي. ورځپاڼه لیکي د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا په حملو کې ګڼو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د دغه حملې په وسوالو طالبانو منلې. اوس چې کله د دغه هیواد امریکایي عسکر هم وځي، د افغان حکومت د مخالفینو لخوا داسې حملې دا پوښتنې راوچتوي چې آیا افغان امنیتي عسکر د خپل هیواد د دفاع لپاره پوره روزنه لري او کنه. بلخوا ځینې د سیاسي او دفاعي چارو څېړونکي په افغان ولسمشر او اجرایي رئیس هم تور لګوي چې د امنیت د ټینګ ساتلو په اړه په خپل منځ کې اختلافات لري چې له وجې په هیواد کې د خلکو امنیتي مسلې زیاتېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران ستر مذهبي مشروي د هیواد ټیمي وسلې امریکایي افسانه ده. د ویلي چې ایران له نظامی تهدید سره مخامخ دی. آیت الله علي خامنائی د ایران د ټیمي پروګرام په اړه د مذاکراتو ملاتړ کړی خو اوس هم شکمن دی. په دغه اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی د یک شنبه په ورځ د خپل هیواد نظامی قومندانانو ته وویل چې امریکا د اټومي وسلو افسانه جوړه کړې ده چې ایران د خطر په توګه ښکاره کړي. ښاغلی خامنائی چې په ایران کې تر ټولو لوړ مقام ګڼل کیږي د مذاکراتو د دوام ملاتړ کړی دی خو اوس هم د امریکا په اړه د ژورې بې اعتباري څرګندونې کوي. د ل تلویزیون په خبرېدونکو وینا کې ګڼ شمېر پوځي قومندانانو ته وویل
افسانه جعلی
امریکایانو د اټومي وسلو جعلی افسانه جوړه کړې چې وویلای سي اسلامي جمهوریت د تهدید یو سرچینه ده. نه، د تهدید سرچینه امریکا په خپل ده چې پر خپل سر د بی ثباتی درامنځته کولو لپاره مداخله کوي.
مایه تهدید خود امریکاست.
همدارز خامنئی په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د بمباریو د ملاتړ په خاطر پر امریکا انتقاد کړی دی. حوثی یاغیانو تیر کال د یمن مرکز سنا ونیوي او د دغه هیواد د نورو برخو کنټرول یې هم ترلاسه کړ. روانه میاشت ایران او د نړۍ شپږ ستر قدرتونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه موقتی موافقه ته ورسیدل او پر همدې موضوع به مذاکرات په ویانا کې دوام وکړي. د دې مذاکراتو مقصد د جون تر پایه یوې اخري موافقې ته رسیدل دي. تر پاموړ پرمختګونو وروسته هم دواړه لوري پر ځینو مسایلو لکه له موافقې وروسته به نړیوال بندیزونه څه ډول استسي مخالفت لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د یمن حکومت په دې هیواد کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د ایران د سولې پلان رد کړي او هغه یو سیاسي چال بللی دی. ایران په دې تورن دی چې د حوثی اغیانو چې د دې هیواد د خاورې ډیره برخه لاندې کړې ده ملاتړ کوي. د دغه موضوع تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې وو.
د یمن حکومت د دې هیواد لپاره د سولې څلور فقري پلان چې ایران ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی رد کړ. سعودي عربستان او د دې هیواد په مشرۍ ائتلاف کې شامل سنی متحدینو یې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي وسلوالو پر ضد له درې اونیو راهیسې هوایي بمباري امپیل کړې ده تر څو د ټول هیواد د خاورې د لاندې کولو لپاره د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې دغه کړکېچ که څه هم په محلي سیالیو کې ریښې لري، د سعودي عربستان او ایران ترمنځ چې دواړه د تیلو ستر تولیدونکي دي یوه نیابتي جګړه انګیرل کېږي. د ایران لخوا د سولې وړاندې شوی پلان سمدستي د یوه اوربند رامنځته کېدو، په بشپړه توګه د بهرنیو پوځي حملو د پای ته رسېدو، د بشري مرستو، د یوه پراخ ملي ډیالوګ د پیلېدو او د یوه پراخ بنسټه ملي حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. د یمن د حکومت ویان راجح بادی د قطر له پلازمېنې دوحه څخه په ټلیفون رویترز آژانس ته وویل چې موږ د ایران پلان ردوو ځکه دغه پلان یوازې د سیاسي معنا ور لپاره دی. د یمن حکومت او سعودي عربستان چې اساسي ملاتړی دی ایران د یمن په کورنیو چارو کې په مداخلې تورن کړی او هغه د تهران لخوا پر سیمې د خپل نفوذ د پراخوالي هڅه بللې ده. ایران دغه تورونه ردوي. ایران هغه ادعاوې هم رد کړي چې ګواکې دا هیواد حوثي وسله والو ته مستقیما پوځي مرستې ورکوي. حوثي شیعهګانو چې له شمال څخه یې جنوبي بندري ښار عدن ته ځان رسولی دی. لویدیز او عربي ډیپلوماټانو په نیویارک کې د ایران د سولې له دغه پلان سره چندان لیوالتیا نه ده ښکاره کړې او تهران په یمن کې د سولې بې پرې منځګړۍ نه بولي. ملګري ملتونه وایي په یمن کې د هوایي بمباریو او ځمکنیو جګړو له امله شاوخوا یو نیم لک کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له اووه نیم سوو زیات کسان وژل شوي دي. سعودي عربستان ویلي له هوایي بمباری څخه هدف دا دی چې حوثي ډله دې ته اړ کړي چې له حکومت سره چې له هېواده بهر دی خبرو ته کښېني. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر براک اوباما او د سعودي عربستان پاچا سلمان د تېرې جمعې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې هم په دې تاکید وکړ چې په یمن کې د تلپاتې سولې لپاره سوله ییزه حل لاره ډېره مهمه ده.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دی د لګلونو خان
یخنیانو کې وا دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجه
اردن کو سوخ شوی د زمون د ونیز خبرون استوند او سرکار په دغه خبرونه کې په سواد کې استادانو ته پور پی خو استوند خبره کو د خبرونه تاسو د پاره مجید بابر وړاندې.
ستوري مشي اردونکو د مشال لیریو ونیز خبرونه استوند او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلی او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واورئ چې په سوات کې د سکولونو استادان وایي چې په دې نږدو کې د حکومت لخوا د امنیت په حواله د نوې تګلارې د عملي کولو په مخه د یادې ضلع پولیس نه صرف د سکولونو استادان تنګوي بلکې په تیرو ورځو کې د مبینه غفلت په تور په وو دیرشو استادانو مقدمې جوړې کړې او گرفتار کړې هم دي. همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
کومه طریقه دی هغه استادان ډیل کوي هغه ایڈمنسٹریشن ډیل کوي نو دا بالکل موږ ته ایکسیپټیبل نه دی.
کیمبري هم له کوئی بانډیوال هم کوي چار دیواری هم کوي او دا سیدا تاسو کانټاتار هم لګوي نو زما په خپل دمو فند په یو اداره کې هم نشته چې دا ایڈجسٹ مې په خپل فند کوي.
پرائیویٹ سکول چی دی نو پرائیویٹ سکول خو چونکہ پخپل پیسے اخلی اگی خو فیس اخلی اگی خو زان لا مطلب چی دغه کی کاروبار دے نو اگی خو او بیس دغه خو اگی ریون پخپل کی
پسوات کی د سکولونو د استادانو په دغه ستونزو مبنی زمونږ همکار نیاز احمد خان دا راپور برابر کړی دی ستاسو پام ورته راګرځوم
په دغه لړ کې سوات کې پولیسو تر دې دمه 30 سکولونو استادانو په ضد مقدمه درج کړي چې پکې یو شمیر استادانو ته حد کړی هم لګولای شوی دی د سوات منګورې یو استاد اسرار الدین وایي چې په دوی هم پولیسو مقدمه درج کړې وه او دوی ته لوی مشکلات جوړ کړي وو
دی دا کم حربی استعمال کړي په کومه طریقه موږ سره راغ پیښ ول نو زما خیال دار چې را داسه مونږ زیاده نو نه هم په دې خبر پویږو چې مورچه څنګه خلک جوړي مونږ دا کار وونه بیا هم مونږ تعاون کړی دی دیوانونو هم دنګ کړی شپه ورځ هم کار کړی
په دا اړه د شخصي تعلیمي ادارې یو مشر نور نواز وایي چې یو عام کس چې صرف د څوکیداری او وړو راوړو لپاره برتی شوی د هغه نه د امنیت کار اغستر دې لړ کې لوی مشکلات جوړ کړي دي
دغه شان د فند په حواله زده خبره کوم چې کوم فند ګورنمنت وایي چې تاسو د خپل ریسورس نه تاسو دا راول یو دا مطلب ایڈجسٹمنٹ وکړئ چې دا کیمبری هم لګوي باندې والو مکه چار دیواری مکه او دا سیدا تاسو کانډا تار هم لګوي نو ما په خدمت فند په یو اداره کې هم نشته چې دا ایڈجسٹمنٹ په خپل فند کې وکړي
په سوات کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه پی ایس ایم مرستیال صدر احمد شاه وایي چې زیاتره سکولونو د امنیت لپاره پوره ګامونه پورته کړي دي ولی پولیس بیا هم استادان او د سکولونو مالکان وخت په وخت تنګوي
د سکول چې څونه پرنسپلز دي استادان دي هغه تعاون کوي خو بل طرف ته چې کم د انتظامیه یا د پولیسو کم ریټ شروع دي په مختلف سکولونو باندې او په کومه طریقه دي هغه استادان ډیل کوي هغه اډمنستریشن ډیل کوي نو دا بالکل مونږ ته اکسپټیبل نه دي او دا ډیر دي زیاته کوي ځکه چې په کار دا چې دي د حکومت سره په سیکیورٹی اقداماتو کې هیلپ کوي نو په کار دا چې د حکومت هغه رویه د پولیس رویه د ایڈمنستریشن رویه ډیر زیات سپورټیو وي
په دغه لړ کې مو چې کله د سوات پولیس مشر ډی پی او سلیم مروت څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی ویل چې دوی ته د صوبایي حکومت څخه یو پالیسی راغلی ده او دوی پی عمل کوي
سې دې د کې چکم چوکیدارونه چوکیداران دي سره مونږ استاد باندې سیکیورٹی نو ګسره لیکن دا باونډری وال دی سکول چادہ خدی چار دیواری جس طرح ہسکو بیگس تھی وڑے لائٹ تھی یک چر تک سی سی ٹی وی کمری بازی لگوری تھی بازی گرلس کالج انہوں نے لگوری جس طرح دا چکم سیکورٹی میجر تھی دین علاوہ چوکی داران دی آخا با ڈیوٹی نے کر نشپے موجودی نشپے کی موجودی نورزی موجودی نو دا چیر تا جاتا نا یو چوکی دار موجودی نو آخا نا دا مورا میرا آخا مطالبہ دی ہونا چا مہربانی ہو کہ یار سکول دوران کے کم از کم پا گیٹ مانجے یو کس خو الیٹ اولاڈی سرا
دا خیبر پختونخوا حکومت لارخا دا سیکورٹی پا نم نوی پالیسی پا اڑا پسوات کې دولتي او شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه وخت په وخت احتجاج هم کړي ولی د امنیت په نوم سواد کې د پولیسو لاړخه وخت په وخت چیکینګ کیږي چې تر سکولونو استادان سر ټکوي
په ځانګړي توګه په سواد او په عامه توګه په ټوله پښتونخوا کې د سکولونو د امنیت او په دې لړ کې د استادانو د ستونزې مې د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عتیف الرحمن مخې ته کې خو دې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د استادانو بنیادی ذمہواري ماشومان ته زده کړې ورکول دي نو حکومت ولې د امنیت لپاره د سکولونو استادان ذمہ ګرځوي او بیا یې په جیلونو کې هم اچوي نو عتیف الرحمن وای
نو یو خلوم به خبر ده چې سکیورټی خو بالکل نمبر 1 پرایورټی ده هغه تاسو په کلی چې یار ان پبلک سکول نه پس سکیورټی نمبر 1 پرایورټی شوی ده موږ په خپل کلم باندې کوشش کوو زیات نه زیات سکول ته نوې دي چې تاسو دا پراپر سکیورټی میجرز اوکې او پاره کې به ایڈمنستریشن دی او ایڈمنستریشن دا سکول سکیورټی حالات ګوري چې آیا سکول سکیورټی حالات مناسب دي که نه دي نو هغه خو ټیک شو مطلب چې بالکل 100% سکیورټی خو چې تم نشي برابرې دي خو بهر سره مناسب سکیورټی خو هغه مخدار چا سره سې ذمہواري جوړي یا خو بکی کنه نو کو فرض کړه بالکل یو سړی نه کوي او صدا سکول دی صدا سیری اس دی چې هغه کې کو د ریسک فیکٹر کمی نو کاږي کې بیا سکیورټی کم امي نو خیر دی خو صدا سې زین دی د خارونو په حساب باندې یا د سکولونو په حساب باندې چې کاږي کې سکیورټی لیول سیوا پکار دی یا تھریټ لیول سیوا دی یا ریسک لیول سیوا دی نو باندې کې مخه مخه بیا سکیورټی مجر راغستل غواړي او کاږي کې څوک نه کوي نو حکومت خامخا بیا د هغې لپاره امپلیمنټ کول لپاره سختین کوي چې تاسو ولې یو ځای کې ریسک سیوا دی او هلته تاسو دغه نه کوئ تاسو سیکورټي میجرز نه اخلئ د هغې لپاره خو حکومت خامخا امپلیمنټیشن لپاره څه نه څه کوي کنه
خو عتیف صاحب دلته یو خبر را دي چې د استاد خو بنیادی ذمہواري او ماشومانو ته تعلیم ورکول دي د سیکورټي ذمہواري د مال او جان د حکومت نه ده
نجد د استاد هغه استاد چې کوم پرنسپل دی یا هډ ماسټر دی یا هغه د ایڈمنسٹریشن یو رول ادا کوي نو هغه خو بیا هغه هغه رول کې راغی که نه. که فرض کړه مطلب دا دی چې یو استاد چې کوم صرف ټیچنګ سره کار دی نو هغه تاسو خبره ټیک ده چې هغه خو سیکیورټی نه, خو چې کوم استاد بطور هیډ ماسټر کار کوي, کوم استاد بطور پرنسپل کار کوي, کوم استاد بطور ایڈمنسٹریٹر کار کوي, نو بیا خو هغه رول بدل شو, بیا خو هغه اوبیسلی هغه رول ادا کوي که نه. دا هغې سلسله کې هغه منوی ذمهواري راځي. بالکل
بل عطیف صاحب, چې دغه تاسو دا اللیګل وګڼل, پولیس باقاعده په دوی پرچې کټ کوي په دغه استادانو کسو کې نه کوي دغه ذمہواري, نو آیا دغه دغه واقعي تاسو یو یو غیر قانوني کار بللی دی چې کوم استاد دا کار نه کوي نو هغه باندې پرچې کټ کیږي؟ دا پولیس ته اجازه ورکړې ده تاسو؟
ما خو تاسو دا وی چې د استاد کار خو سکیورټي پرووایډ کول نه دی, هغه خو د هیډ ماسټر یا د پرنسپل یا د مطلب ایڈمنسٹریٹر کار دی نه. نو اول خو فرض کا دا واقعات شوی دی د معلوماتو کوم چې استاد نه خو که پرنسپل دی یا د پرایویټ سکول دی یا سرکاري سکول دی واټ ایور هر څه دی, خو یا د هغې هیډ ماسټر دی یا پرنسپل دی یا ایڈمنسٹریٹر دی, نو که هغې ته پولیس بیا بیا وایي بیا بیا وایي او داسې ما دا ستاسو د سوات ته دغه واورېدل چې دلته شوي دي نور واداسې په نه دي ورځلی یو لږ دغه دغه په خیال چې په پېښور کښې لږ داسې شوي چې هغې دغه آرډرز امپلیمنټ کولو لپاره سختي کړې وه, خو که فرض کا مثال په طور باندې هلته یو سکول رسک باندې دی هغې رسک فیکټر سیوا دی او ایډمنسٹریشن هغې ته بیا بیا وایي چې تاسو فلانی سټیپ واخلئ فلانی سټیپ واخلئ فلانی سټیپ واخلئ. مثال په طور باندې د ګیټ باندې چې کوم دغه کول دی چېرته تاسو دا دیوال اوچت کړې یو یو درې فوټه دیوال دی او هغه د دیوال اوچتول خو د ایډمنسٹریشن کار نه دی, خو وایي چې سکول والا دیوال اوچتوي که نه. یا که فرض کا کیمرا لګول دي یا د ګیټ مخې ته دغه څنګه چې دغه لګي د بلاکس ټایپ لګي که نه, نو که هغې ځونه کولي نو که فرض کړه هغې ته بیا بیا وارنینګ ورکوي او هغې یې نه کوي نو بیا به حکومت سره څه لار پاتې کېږي.
عطیف صاحب, تاسو د دې دیوالونو اوچتولو یا د مورچو جوړولو یا په مخې ته د دیوالونو جوړولو خبره وکړه, دا په پیسو باندې کېږي, آیا د سکولونو کم ځانګړی بجټ د دې دپاره شته؟ ستاسو وزارت دې سکولونو ته بجټ ورکړی؟
سرکاري سکولونو ته بالکل بجټ تللی دی. سرکاري سکولونو ته مونږ چې تقریبا 2.40 کروڑ روپۍ تللی دي او په هغې کښې د مختلف سیزونو لپاره دي, په هغې کښې مطلب دا دی چې د غم دي د الیکټریسټي هم دي, په هغې کښې د کلاس رومز هم دي, په هغې کښې باؤنډري والز هم دي, خو مونږ ورسره ریټن انسټرکشن دا لیږلي دي چې پرایورټي تاسو باؤنډري والز ته ورکې, چونکې دې وخت کښې د سیکورټي یو ایشو ده نو هغه پرایورټي ریټن انسټرکشن هغې ته تللي چې تاسو دې دپاره دغه ورکې پرایورټي ورکې او دا جوړ کړې او پیسې هم هغې ته تللي دي, دغه ته سکولونو ته پیسې هم د دې دپاره تللي دي. پرایویټ سکول چې دي نو پرایویټ سکول خو چونکې په خپله پیسې اخلي هغې خو فیس اخلي هغې خو ځان نه مطلب دی چې دغه کوي کاروبار دی نو هغې خو اوبیسلي هغه خو هغې ارینجمنټ په خپله کوي, خو سرکاري سکولونو ته حکومت پیسې لیږلي دي.
بل عطیف صاحب, په دغو سکولونو کښې چې کوم د امنیت د ساتلو ذمهواري ډایرکټ د دغو سکولونو څوکیدارانو ته یا داسې کلاس فور ملازمین ته ورکړل شوې ده, هغوی ته لایسنس یافته ټوپکې په کار دي, نو آیا تاسو دوی ته دا اجازت ورکړی دی چې دوی اټومیټک ویپن ساتلی شي؟
چې کومه د قانون مطابق اصلحه ده هغه دي بالکل ساتلی شي, مطلب دی چې که فرض کا کم بور دی یا کم سیمی آٹومیٹک دی یا کم آٹومیٹک دی چې کم د قانون مطابق اجازت دی هغه بالکل هغې ته مونږ اجازت ورکړې. تاسو د پیرنٹ ٹیچر کمیٹیز نه تاسو یو ټوپک واخلئ او د هغې د لایسنس لپاره که څه پرابلم وي یا به ورته مونږ ارینجمنټ وکړو, خو که فرض کړه نان پروهیبیټډ اخلي یا هغه اصلحه چې کوم قانونن بنده ده د هغې اجازت خو ورته هیڅوک هم نه شي ورکولی.
بل سر, داسې یو خبره هم کېږي, ډېر داسې خلک دي څېړونکي دي انالیسس دي, هغوی دا خبره کوي که د خیبر پښتونخوا حکومت یا د پاکستان د تعلیم وزارت د سکولونو لپاره د امنیت یو بیل فورس جوړ کړي نو دا به ډېره ښه. تاسو څه وایئ؟
ګورې د سکولونو لپاره خو بیل فورس خو نه شي جوړېدی, مطلب دا خو بیا هسپتال والا لپاره بیل فورس جوړېږي, د سکول والا لپاره بیل فورس جوړېږي, د بلډ د پلازو لپاره بیل فورس جوړېږي, دا خو پاسیبل نه ده. خو اصل ګورې زه تاسو ته دوه خبرې به کلیئر کوم. یو نمبر ون ده چې سیکورټي بالکل یو ضروري شی دی, په هغې کښې ټیک ټاک فرض کړه د هغې امپلیمنټیشن نه کېږي او زیات ایریا والا چې سکول دی چې هغه رسک فیکټر باندې دی نو څه نه څه سختي به حکومت خامخا کوي, ځکه که مطلب دی چې بالکل دغه شانتې پرېږدی چېرې که په خپله کوي نه وکړي او که نه کوي مه کوي نو اوبیسلي هغه بیا هغه شانتې امپلیمنټیشن د هغې نه کېږي, حکومت به د خپل آرډر د امپلیمنټیشن لپاره خامخا چېرته نه چېرته څه نه څه که د وارننګ نه بغیر بیا 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 نه کېږي نو څه نه څه سختي به کول غواړي. نمبر ټو زه تاسو دا وایم د سیکورټي حوالې سره چې زه دا ګڼم چې هر ځای مین کېدی نه شي, هر ځای کښې پولیس والا نه شي ودرېدی, ځکه چې صرف سرکاري سکولونه ډېر زره دي, داسې چې ورسه پرایویټ یو ځای کښې ټیکنیکل انسټیټیوټ ورسه یو ځای کښې نو هغه 40,000 به هم سیوا جوړېږي, نو 40,000 ځای نه پریکټیکل
ویلی مین کول گارڈ کول چلتا یو یو دو دو دری دری پولیس والے ادری گی نو آگاہ نیکسٹ ٹو امپاسبل آگاہ گران کر دے اور سر ایک پل کوشش کو مطلب چسنگ باؤنڈری وال دی اور سر چوکی داران اسلحہ دا یا سس دی آگاہ اسٹیپس باخ لو خو بیا ہوم زدا وے چی اصل امن اصل لگا دا سیکیورٹی بالی لگا کی گی دا پا پالیسیز باندی کی گی امن بالی را جی چی پالیسی زمونگا انٹرنیشنل پالیسیز زمونگا نیشنل پالیسی زمونگا چی کم اوورال دا باقی ملکونو سرا گاونڈ کی ملکونو سرا کم تعلق تے یا زمونگا انٹرنیشنل لیول زمونگا کم پالیٹکس کو پا پالیسیز باندی بدا زونا من کی گی بجائے دے چی مونگا ہر دے کی پولیس والا ادرو او ہر یو سکول تا دوا سلور پینزا پولیس والا لے گو او اگلی سرا بس سکول دا پاسا موٹی جوڑی
نظام متعارف کرے موبائل فون پر ذریعہ باندھے الرٹ کولو آگا آیا اس ٹول سکولونو کی عملی دے
آگا خوجی دا سٹارٹ دا پیخور نا یو سو زلو ناوشتے ہو نو اس خوماتا پوری ڈیٹیل پتہ ہی چاہے آیا پورا صوبہ کے آگے مختلف زلو نا زبے معلومات تو کم چاہے آگا پورا صوبے کے اس شورو شوے دے کنا آزا کہ چاہی اول از پائلٹ پروجیکٹ سٹارٹ کرو آزو ایچ دا اونگا رفتہ رفتہ ٹول دا بتا صوبے تا ایکسٹینڈ کرو نو ایکزیکٹلی ماتا اس پتہ نیشتا زبے سبا تا پوسو کم کنی شوے نو مونگا بہتا ریکویسٹ کو چاہے رسر کر ذرا سورنا دا پہ پورا کیلی شی چکو رہی کی
عاطف صاحب پخوا چې تاسو یا سکولونو ته یا مونږ ته لود خیبر پختونخوا په سکولونو کې د سلف ډیفنس یو نظام او هر درې میاشتې پس به څه خلک راتله مونږ ته به په ماشومانو ته به د سلف ډیفنس د خبرې کولې د ټوپک چلولو د لوبو ټوپکې به وي هغه نظام اوس عملی دی آیا په سکولونو کې هغه ټریننګ کیږي
نه جو هغه زونه تقریبا وخت سره تقریبا آلموست ختم شو یا کین چې سی به وته یا ټریننګ ختم شو نو څنګه بیا یو دغه کو خو په دې کې لږ غونتا دغه دی چې اوس د کتا سو کتلی د پولیس والا یوسفی میل ټیچرز ته لږ دغه د اصلي ټریننګ ورکړو دا غي نه یو لوی هنګامه جوړ شو او دا ولې تاسو دا خو ټوپک کی دی او دا تماچی دی او دا تاسو ماشومان یې راوي او دا تاسو په دې ته سم میسج ورکوي او دا کوي نو باز وخت کې هغه شی لږ داسې طریقې سره احتیاط سره کول پکا دی چې دا غي نیگیټیو فال اوټ مونږ کنټرول کو چې دا نه چې د ماشومان په ځین کې الٹا خوف یا یرا یا دغت کینی چیر دا جو سب حملہ کی دو والدہ یا بارنس دا سی نیگیٹیف تی دا غمیشی نو پا طریقہ طریقہ بہتا انشاءاللہ تعالی مونگا ڈپارٹمنٹ اویلی چیر دا سی سر طریقہ ہو کچھ سن اس دا سیلف ڈیفنس آف چکم ذکر کر چیر دیسا ٹریننگ اس دا دوبارہ شروع
خو سر دا سیلف ڈیفنس او دیسر دا سکاوٹنگ دا سی نظام مو چی دا دی سکول ما شمانو تا بدا ٹریننگ ورکل کی دا غیبو برکی فرسٹ ایڈ غیبو پکی دا اور مڑا کولو غیبو پکی دلدنی دا بچ کولو او دا حملی دا بچ کولو پا صورت کی با وی خپل یو کار کولو او د سلف ډیفنس په حواله سره چې کس 14 ناس خبر او شنو څنګه بزان بچی ماشومان ته نو د دغه نظام په عملی کولو کې څه خند دی
نه جی څه دا سه پریکټیکلی څه پرابلم پکې نشته خو بهر لګورې چې د کډون لوی ډیپارټمنټ دی داغي طریقې کار جوړیږي هغه له بجټ مختص کیږي نو مطلب دی چې دا هیڅ خپل سو پیس جوړیږي نو هغه دا سني چې بس یک دم به مطلب چې نو یو واقعي او شو سړی سبا نه وي چیرې دا څه کوي څنګه چې ماته ستو وي چې ماشومان انوالډ دی ډیل وی سنت انوالډ دی طریقې کار انوالډ دی نو د دې وجې لا غوښنه فاینل شوی نه دی او ان شاء الله تعالی څنګه چې ماته ستو وي چې بده مې موږ لګي یو کار کو نو شروع به ان شاء الله تعالی خو بهر مطلب تاسو مو چې زموږ سرکاري سکول نه یوازې ډیر زره سکول نه دی په دې کې 40 لاک پښوان سبق وي نو مطلب چې هغه کیسه ستې په مغز تل کیږي نو هغه مطلب چې ډیر یو دغه نه تیریږي لکه دا سه معمولی وي چې نن یو سړی ویچر دا کار کوم په سبا باندې راوشي
تاسو غنې به حیثیت په خپل عدد دغه سوبي د اوسیدونکو د تعلیم د وزیر په حیثیت باندې چې سکولونه اوس هم د خیبر پښتونخوا انډر تھریټ دي کنه هغه تھریټ ختم شوه
نه دي زه خو دا بالکل نشم ویلې چې هر دا بالکل تھریټ ختم شوه دي ځکه چې دا بل ګور سټېټمنټ شي خو زما په خیال ان شاء الله تعالی چې کوم طرف ته حالات روان دي کافی و تاسو کتري چې نو امان صورت حال زه دا نیم چې ټیک شو خو د مخ کې نه کافی بهتري راغله دا یو سو میاشته وشي بل نمبر 2 چې کوم یو سکول واقعا تاسو ذکر سره کوم ریفرنس کی کوي نو په هغه کې اوبویسلی هغه کې دا ملټنس او د آرمی یو ډایرکټ دا غو نه دا وی چې د آرمی دا غدي یا د آرمی دا هغه حساب سره لګ هغه ټریک نشته اوسم خو زه بالکل دانه شمل چې بالکل ترټ ختم شو خو زما په خیال ان شاء الله تعالی چې کوم کلو کې یا واړو سکول دی یا دا سکول دی چې په هغه باندې مطلب عام ماشومان سبق وي زما په خیال ان شاء الله تعالی چې هغه تاسو ترټ نشته.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
هر شروع پورس پوکم یولس بجے او د هر زیارت پورس پوکم دو بجے. لما فرخندا اسد سرا